یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په تخنیکی برخه کې شمشاد زلران را سره مرستندوی دی د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د قطر پلازمینې دوحې ته سو او هلته مو د امریکایي پلاوی او طالبانو د نننیو خبرو له جزئیاتو خبرو مخکې تر دې چې د خبرونه نور مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه له سالم محمد سالی څخه اور
په فرا کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د دوو وژل سویو بهرنیو پوځیانو هویت په ډاګه کړ. د فرانسې ولسمشر د هندوستان له صدر اعظم څخه غوښتنه کړې چې په کشمیر کې د لانجې د حل لپاره اقدامات وکړي. په فرا ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د فرا امنیه قمندانی وایي چې دغه پوځي عملیات چې لا هم دوام لري د قاطع ملاتړ ماموریت هم پکې برخه لري. ویل سوي چې عملیات د پشترود ولسوالۍ د ناامنو سیمو د تصفیې لپاره پیل سوي دي. د فرا د امنیه قمندانی ویان محب الله محب نن وویل چې پرون د دغو عملیاتو پر مهال بهرنیو ځواکونو د وسلوالو مخالفانو یو موټر هم په نښه کړی.
د سرای د پشترود ولسوالۍ د ګجګین کلي په مربوطاتو کې د الوتکو د بمبارۍ له کبله چې د ترورستو طالبانو پر یو موټر شوی د طالبانو د یو مهم قمندان حافظ قدرت 15 کسان وژل شوي او موټر یې چې وسلې او مهمات پکې پار و یو مخ له منځه وړل شوی.
وسلوالو طالبانو په پشترود ولسوالۍ کې د تازه عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د فرا ولایت چارواکو تر دې مخکې هم په پوځي عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکړې و. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د دوو وژل سویو بهرنیو پوځیانو هویت په ډاګه کړ. دغه ماموریت دغه وژل سوي پوځیان د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو د قمندانۍ غړي بللی دي. پوځ د پنځمه په ورځ ویل چې د لویس دیلیون فیګوروا او خوزاجی ګونزالس په نوم دغه دوه امریکایي پوځیان تیره چهارشنبه په فاریاب ولایت کې د سپکو وسلو په ډزو وژل سوي دي. په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې تر 2400 زیات امریکایي پوځیان مړه سوي دي. په دې وات کی امریکایي سرتیرو ته وروستي تلفات په داسال کې اوري چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د سولې پر یوې احتمالي توافق د سلا کې دوله لپاره نه هم پړه خبري پیل کړې دي. د ننګرهار په خوژانو ولسوالۍ کې د وسلوالې نشتې له کبله 15 وسلوال طالبان او 3 محلي پولیس وژل سوي دي. ولایتي چارواکي وایي په غازی آباد سیمه کې نشته تیره شپه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی وسلوالو طالبانو پر یوه پوسته ډله ییزه حمله وکړه. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په جګړه کې 15 وسلوال طالبان او 3 محلي پولیس وژل سوي، 8 طالبان او 2 پولیس ټپیان سوي دي. پیلامې کې ویل سوي چې د وسلوالو مړي د جګړې په ځای کې پاتې دي. د ننګرهار په بل خبر کې ویل سوي چې نن سهار په خوژانو ولسوالۍ کې د یو مین د چاودنې په نتیجه کې یو ملکي تن وژل سوی او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د دریو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د هندوستان صدر اعظم نریندر مودی ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې روان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلی ماکرون پر مودی ټینګار کړی چې د هیمالیا د دې ویشل سوي سیمې د دواړو غاړو د خلکو حقونو ته د درناوی وکړي. ماکرون دا څرګندونې پرون پنجشنبه وروسته له هغې وکړې چې له پاریس بهر یې په شانتیلي سیمې کې له مودی سره وکتل. ماکرون ویلي چې پلان لري ورته خبرې په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وکړي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړې چې نریندر مودی ته ویلي دا د هند او پاکستان دواړو مسؤلیت دی چې په سیمه کې د داسې څه له ترسره کولو ډډه وکړي چې د ترینګالتیا د زیاتېدو سبب کیږي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وروسته له هغې کړکېچ زیات سو چې نوې ډیلي د اګست میاشتې پر 15مه له جمو کشمیر څخه د کورواکۍ ځانګړی موقف واخیست او دې سیمې ته یې اضافي امنیتي ځواکونه واستول. د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویان د وایي چې وروسته له هغې چې د مسکو یوې محکمې د ناوالنی د بند سزا د تمدید پیشنهاد رد کړ نوموړی له زندان څخه خوشي سوی دی. کیرا یارمیش د خپل ټویټر په حساب کې د ناوالنی عکسونه خپره کړي چې نن سهار له توقیف ځای څخه د راوتلو په حال کې دی. په یوه عکس کې ناوالنی ښکاري چې له دروازې د باندې د خبریالانو یوې ډلې ته خبرې کوي. الکسی ناوالنی چې د کرملین انتقاد کوونکو څخه دی تیره میاشت وروسته له هغې په 10 ورځني بند محکوم سو چې له خلکو یې غوښتنه وکړه په یوه ممنوعه اعتراض کې برخه واخلي. ناوالنی د بند په وخت کې پر خپل مخ د داغونو له کبله روغتون ته هم لېږدول سوی و. ډاکټرانو ویلي چې دغه داغونه یې پر مخ د حساسیت له کبله پیدا سوي دي، خو د هغه ځینې ملاتړي شک لري چې دی ښایي په زندان کې مسموم کړی سوی وي. او د پولند او ګاونډي هیواد سلواکیا ترمنځ په تاتره غرونو کې د تالندې د پریوتو له کبله دوه ماشومانو په شمول لږ تر لږه 15 تنه مړه سوي دي. چارواکو پرون پنجشنبه وویل چې د تالندې ډېرې قربانیان د پولند په خوا کې دي چې پر یوې لوړې غرنۍ سیمې تالنده پریوتې ده. په سلواکیا کې هم یو تن مړ سوی دی په هغه سیمه کې چې ډېر غرختونکي ورځي 100 تنه نور ټپیان سوي دي. د پولند صدر اعظم ماتیوس موراویتس کې ویلي د ځینو ټپیانو وضعیت نازک دی. ژغورونکو ویلي کله چې پر هغه اوسپنیز زنځیر چې ګرځندویان ورڅخه د غره څوکې ته د خطرو لپاره کار اخلي تالنده پریوتله. ګڼ غرختونکي سیمې ته نږدې وو. د چارواکو په وینا مخکې له هغې چې سیلانیان غره ته روان سي هوا صافه وه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د قطر پلازمینې دوحې ته زول هغه ځای د امریکایي پلاوی او طالبانو د نننیو خبرو معلومات ترکوو. دا به هم واوري چې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکو پر دې ټینګار کوي چې د افغان حکومت د سولې د خبرو لیست باید افشا شي.
یو وخت را رسیدلې دی د افغانستان له طرفه د مرکزي پلاوی نمونه باید ښکاره شي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتي هلو ځلو په اړه به واوري چې اشرف غني هرات ته تللی او حاجي محمد محقق نن اعلان کوي چې بیرته د عبدالله په مشرۍ له انتخاباتي ټیم سره یو ځای کیږي. د زما رایه زما حق اونیس پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی چې په بایومیټریک کارتونو کې د عکسونو موجودیت څه ستونزې پیدا کوي. او د افغانستان په شمال کې د امنیت په اړه د شاهین 209 هم قولي اردو د مشر څرګندونې لرو.
تروریزم سرحد نه لري، قوم نه لري، مذهب نه لري، او خلکو نه مې دا تقاضا ده چې په وخت او زمان د خپلو امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي، د دوی په مقابل کې باید ټول علني د پورته سره دوی په مقابل کې ودرېږي.
احمد شبری مسعدی راډو په انټرنیټ کې په ازادي راډو .com کې هم اوریدلی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد پرون د قطر په پلازمینه دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره وکتل او تمه ده چې نن له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو په ترڅ کې د افغانستان د سولې په ارتباط نوري خبري وکړي. د امریکا شخ آشنا رادیو خبریال ایوب خاورین له دوحې په ټلیفون را سره دی. خاورین صاحب، مننه چې په خبرونه کې را سره ملګری شوي. هیله کوم خاورین صاحب، د سولې د خبرو د نن ورځې اجنډا څه ده؟ خبرې پیل شوې
څو شېبې وړاندې د طالبانو ویاند سوهیل شاهین ما ته وویل چې د نن به هم خبرې مازدیګر پیلېږي. نن د جمعې ورځ ده. د جمعې له لمانځه وروسته د درې څلورو بجو په شاوخوا کې امکان شته چې پیل شي. پرون هم مازدیګر پیل شوي او د شپې تر ناوخته 11 بجو پورې دوام کوي.
خاورین صاحب، تاسو ویل چې د طالبانو ویان سویل شاهین تاسو ته دا معلومات درکړل، دوونه ویل چې په پرونیو خبرو کې پرمختګ شوی دی او یا د لانجې وړ ځینې موضوعات شته؟
په یو موضوع چې دوی ټول دواړه اړخونه موافق دي، هغه د خبرو د دوی ترمنځ د جنجالونو یا د چې په کومو موضوعاتو لا سره جوړ نه دي، د هغې نه افشا کول دي. دواړه اړخونه پټه خونه دي او خو په دې دواړه ټینګار کوي چې دواړه موږ د ژر تر ژره موافقې ته د رسېدو هڅه کوو. موږ تاسو ولیدل ښاغلی خلزاد چې د واشنګټن روان دي، وایي موږ چمتو یو، ګورو چې طالبان چمتو دي او که نه. او همداسې موږ یو بل شي ته باید دلته متوجه اوسو چې ولسمشر ټرمپ هم په خبرو کې خبریالانو ته په واشنګټن کې وویل چې دغه پلان چې موږ یې لرو زه ورسره موافق یم، ګورو چې اوس د طالبانو اړخ ورسره موافقه کوي او که نه. نو ښاغلی خلزاد دا ځل د واشنګټن نه د ښاغلي ټرمپ ملاتړ یا پلان تایید شوی پلان د ځان سره لري او په همدې خبرې کېږي. خو طالبانو ته نږدې سرچینې دلته په دوحه کې ماته وایي چې طالبانو پرون هم رسمي خبرو اترو تر پیلیدو وړاندې د ټرمپ پر اورستیو څرګندونو خپل منځي بحثونه وکړه.
خاورین صاحب، تاسو ویل چې دواړه لوري نه غواړي هغه موضوعات افشا کړي چې په هغه باندې اختلاف دی، لیکن په کومو برخو کې چې موافقه شته هغه څه دي؟ هغه ویلي
موافقه د افغانستان سره د ځواکونو په ایستلو شته، یعنې ځواکونه بل افغانستان سره ودي، دا بیا بیا تایید شوي ده، تکرار شوي ده. او خو د هلته وروسته څه پاتې کېږي، څومره به تر څار لاندې وي او څومره به هلته هکه مشخصا ووایو استخباراتي، آیا د استخباراتي یا د نظامي استخبارات به پاتې کېږي، ملکي استخبارات به پاتې کېږي، او طالبان به په دې پرېکړې یا د ځواکونو د ایستلو نه وروسته هلته د القاعده د سره د خپلو اړیکو د شلولو دا هم ډېر ګامونه لري. ډېر خلک اوس هم هلته داسې شته چې د طالبانو په سیمو کې اوسېږي، هغه د منطقې ترهګر دي، هغه یا د چین سره د ایغور دي، او یا د ترکمنستان هغه اسلامي تحریک غړي دي، او یا د نور داسې خلک شته چې د منطقې د هېوادونو د امنیت لپاره خطر دي. د هغوی د له منځه وړلو، د هغوی سره د خپلو اړیکو د ختمولو، یا د هغوی د سپارلو، یا هغوی ته د فعالیت د اجازې نه ورکولو، دا پرېکړې دي چې دا باید ګامونه وي. دا ټول سلسلهوار ترتیب دي د ځواکونو د ایستلو سره، دغه د طالبانو له لورې هم دا ګامونه باید یو په یو عملي شي. نو دوی چې کله د ګام په ګام او د میکانیزمونو خبره کوي، هغه بلې ټکي ته اشاره کوي.
خاورین صاحب، په تیرو اتو ځلو خبرو کې او دا ځل خبرو کې دا توپیر شته چې دا ځل زلمی خلیلزاد ډېرې هیلې ښکاره کړې دي، حتی ویل چې خدای دې وکړي چې دغه دا ځل خبرې نهایي شي، او طالبان هم دا تمه ښکاره کړې ده. لیکن په ورته وخت کې د خلیلزاد تر راتک مخکې د امریکا د جمهوریت غوښتونکي واکمن ګوند ځینو غړیو په کانګرس کې لکه لیس چینی دا خبرې وکړې چې امریکا باید له افغانستان خپل پوځیان ونه باسي. دغه څه څرګندونو تر اوسه پورې د خبرو دغه فضا بدله کړې ده او کنه؟ تاسو څه ښکاري؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې پرون هم تر خبرو وړاندې، تر مذاکرات تر پیلېدو وړاندې، طالبانو په خپله غونډه کې پر د واشنگټن په داخلي سیاستونو باندې او هلته د ولسمشر ټرمپ د وروستۍ څرګندونو په اړه بحثونه دې ته هم متوجه دي چې په امریکا کې هم داخلي سیاست دی. هلته هم داسې کړي چې هغه د پوځ نظر ډېر تاییدوي په نسبت د ملکي نظرونو. ولسمشر ټرمپ هم باید خپل راتلونکي انتخابات متوجه واوسي او د ملکي نظرونه چې هغه د بهرنیو چارو د وزارت لخوا او یا نور اړخونو لخوا پر مخ وړل کېږي، او بلخوا د پوځ چارواکي دي چې د هغوی نظرونه امکان لري چې حتمي نه ده چې دواړه په تل په چلو کې سره موافق وي. دغه سیاستونو ته د واشنگټن سیاستونو ته کبن طالبان هم متوجه دي. خو د طالبانو هم بلخوا که دغه سیاسي اړخ یې دلته چې زه څومره اورم، خصوصا ما چې د افغانستان د افغانستان په قطر کې د افغانستان د سفیر سره عبدالحکیم دلیلي صاحب سره خبرې وکړې، وایي چې د طالبانو سیاسي دفتر امکان لري چې ډېر انصاف وکړي په نسبت دې چې په افغانستان کې جنګي قوماندانان دي. نو دا دوی هم په داسې وضعیت کې دي چې د ټولو موافقه باید واخلي، هر ډول موافقې ته چې رسېږي د امریکا د لوري سره باید په خپل منځ کې هم د ټولو رضایت ولري. نو خبرې چې کله دغه پیچلې کېږي او جنجالي کېږي هغه دغه ټکی دی.
مننه خاورین صاحب چې بیا هم چې په خبرونه کې مو برخه سره واخسته. د افغانستان د سولې مسله په ستاقیبو ولسمشر اشرف غنی وایي تر هغه چې د بین الافغاني مذاکرات لپاره د مستقیمو خبرو لار پرانستل نشي، نو مرکچی پلاوی نمونه به اعلان نکړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي دي چې د افغان مرکچی پلاوی پاړه د خبر کړی دی چې د سیاسي جهاتونو له لوري د بین الافغاني مذاکرات لپاره د ټیم د غړو نمونه پټ ساتل یا د اختلاف علت دی او یا هم د خاص زورواکۍ له امله د ځینو خلکو په اختیار کې اخیستي، یعنی انتقاد یې پې کړی دی. د دواړو خواوو دې څرګندونو ته په کتو سره، آیا ممکنه ده چې بین الافغاني خبرې په نږدې راتلونکي کې پیل شي؟ دغه پوښتنه خاطر پردیس د سیاسي چارو له شنونکي انتظار خادم څخه کړي.
که دغه لیست په کیفیت په لحاظ باندې، د نومونو په لحاظ باندې، د نیت او تعهد په لحاظ باندې نشي کولای چې دوی د افغانستان د ولس استازولي وکړي، په هغه صورت کې نو دغه لیست باید بدل شي. خو که چېرته سیاسي جهتونه یا څوک پر دې باندې داسې غیر موجه انتقاد کوي چې هغه لازم نه وي د افغانستان حکومت او اړوند اړخونه باید قانی شي او یا هم هغوی ته د ملت په مخ کې جواب ویل شي، په لحاظه زه فکر کوم چې وخت را رسېدلی دی د افغانستان له طرفه د مرکزي پلاوي نمونه باید ښکاره شي، ملت ته ظاهر شي، ملت ته قناعت ورکړل شي، سیاسي جهتونه د مطبوعاتو په حضور کې، د دنیا په حضور کې باید د هغوی ته قناعت ورکړل شي چې نور نو د منازع وخت نشته.
بلې خادم صاحب، په مشخص ډول باندې غواړم داسې وپوښتم چې د دواړو لورې دغه ډول موقف ګیری ستاسو په نظر باندې په دې حساسو شرایطو کې څه معنا درلودلی شي؟
دواړه طرفونه د یوې سکې دوه مخه نه دي، بلکې دواړه طرفونه مختلف جهتونه دي. د افغانستان د حکومت لخوا دغه دریز نیول فکر کوم چې په خپل ذات کې خپل خپل په تبر باندې وهل دي. لازم نه ده چې د خلکو په ذهن کې شکوک پیدا کوي یا هم طالب اړخ ته د افغانستان اړخ کمزورې وښایو. دا اصلا زمونږ دریز دی چې باید بدل شي او د افغانستان حکومت په دې باندې نظر وکړي. د حکومت طالب لخوا چې کوم یو رقم ننګونه کیږي د افغانستان لوري ته، دا هغوی قوت دی، یعنی هغوی د یو قوي موقف نه خبره کوي او دا وایي چې کله تاسو په خپل منځ کې سره جوړ نه یاستئ څنګه کولی شئ طالب سره بیا مخامخ خبرې وکړي او بل اخر هغه لوی اداوي چې درې سپیکر کړي دي او شنی کړي دي دا هغوی په وړاندې باندې موږ سره مذاکرات وکړي.
بلې، یو بل مورد چې ډیر تر بحث لاندې دی هغه دا دی که د دواړو طرفونو لوري دغه ډول دغه لړۍ روانه وي، څه فکر کوي د بین الافغاني مذاکراتو پیل به په دې نږدې کې وي یا شونه به وي چې بین افغاني مذاکرات په نږدې راتلونکي کې پیل شي؟
یو ته فزیکی حالت دی د سولې چې دواړه طرفونه سره کېني، د میز مذاکرې پر سر باندې او بیا سره بحثونه کوي، راکړه ورکړه کوي، یا تفاهمات لمنځه وړي، اختلافات لمنځه وړي او بل اخره یو معامله کوي، هغه د افغانستان د حکومت او یا د افغانستان له اړخه او طالبان له اړخه. بل رواني حالت دی او بل د پروسو حالت دی، د میکانیزم حالت دی، د چارچوب او چوکاټ حالت دی. په چوکاټ او پروسو میکانیزمونو او شکوک او پروسو کې موږ پاتې راغلي یو، یعنی کله که موږ لومړی اساس او بنیاد جوړ نکو، د خپل موقف لپاره تعریف پیدا نکو، خپل سپیکر کې تعین نکو، میکانیزم جوړ نکو، په داخل کې موږ موافقه او اتفاق سره ونکو، هلته به د مذاکرې په میز باندې موږ ناکامېدونکي یو.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسې له هند څخه د کشمیر د خلکو د حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د اگست په 22مه په فرانسې کې د دغه هیواد د ولسمشر ایمانویل مکرون او د هند صدر اعظم نریندر مودی ترمنځ د لیدو پر مهال شوې ده. موضوع فریبا ظاهر څارلې ده چې په سټوډیو کې راسره د فریبا جانې د دواړو مشانو د لیدنې په اړه نور جزئیات خبر شي.
بله مننه شیبر صاحب. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د هند صدر اعظم نریندر مودی ته ویلي چې پاریس د کشمیر حالات له نږدې سره یو ټینګار ورباندې کړی چې د دغې ویشل سوي سیمې د دواړو لورو د خلکو حقونو ته باید درناوی وسي. ښاغلی مکرون د پنجشنبې په ورځ له پاریس د باندې په چنتلي ښار کې د هند له صدر اعظم سره وکتل او د کشمیر د روان وضعیت په اړه یې خبرې ورسره وکړې. د فرانسې ولسمشر ویل چې دا هم د هند او هم د پاکستان مسؤلیت دی چې د هر اقدام مخه ونیسي چې کولای سي د دې سیمې وضعیت لا خراب کړي. نوموړي ویلي چې فرانسه به لا هم پر دې موضوع متمرکزه پاتې سي څو د کشمیر د بیلې سوي کرښې دواړو لورو ته د غیر نظامي وګړو د حقونو او ګټو ډاډ په سمه توګه ترلاسه سي. کله چې د اگست په 15مه نوې ډیلی د هندي کشمیر هغه کورواکي لغوه کړي چې د هند اساسي قانون ورکړی و او دغلته ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول، د پاکستان او هندوستان ترمنځ ترنګلتیا لا زیاته سوه. دا هم باید ووایم چې تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم په کشمیر کې د عامو خلکو د خوندیتوب د تضمین لپاره او د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی و. نوموړي په کشمیر کې چې د هند او پاکستان ترمنځ د ویش لانجمنه سیمه ده او په وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د ډزو د تبادلې شاهد ده، وضعیت خطرناک بللی دی.
بله، فربجان د فرانسې د ولسمشر ماکرون څرګندونو ته د هند صدر اعظم نریندر مودي جواب سو.
د هند صدر اعظم چې په هندي خبرې کولې، په دې خبرو کې په مستقیم ډول کشمیر یاد نه کړ، خو ژمنه وکړه چې د توندلاري پر وړاندې مبارزه ته به دوام ورکوي او زیاته کړه چې هیواد د سرحدي کرښې هاخوا د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د فرانسې ملاتړ خپل کړی دی. او دا باید ولسی چې د کشمیر له برېټانیا څخه د هند او پاکستان د خپلواکۍ تر اخیستل رئیس د یوې نه حل سوي ستونزې په توګه پاته ده چې دواړو هیوادونو یوازې پر همدې سیمې دوه ځله جګړه پخپلو کې کړې ده. راپورونه وایي په تیرو دریو لسیزو کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جګړو له کبله تر 50,000 ډېر کسان وژل شوي دي. او منتقدین وایي چې د نوې ډیلي نوی اقدام چې د دې سیمې ځانګړي اختیارات یې ترې واخیستل، شاید دا سیمه نور هم منځوي کې او وسلوال مقاومت راوپاروي. او دا مثلا باید ویم چې په یو نوي راپور کې راغلي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې په عمده شار سرینګر کې چارواکي وایي چې په دې ځای کې امنیتي تدابیر ځکه نن ډېر کړي دي چې بیلتون غوښتونکو همدا نن ورځ د ملګرو ملتونو لوري ته د لاریون د پیل خبره کړې ده.
فربجان ظاهر، مننه د کشمیر په ارتباط مو واورېدل او د فرانسې او د هند د مشرانو د خبرو په اړه چې هغه هم د کشمیر په ارتباط وي. وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو. دا ساجر ورو خبريال خاطر پردیس را سره ده چې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د هرات سفر سره لده. پردیس، جمهور رئیس اشرف غنی هرات ته په څه نیت للی؟
سلامونه شیبر صاحب، تاسو ته وړاندې کوم بلې نن رئیس جمهور هرات ولایت ته سفر کړی دی او اوس مهال هرات کې دی.
بله،
راتلونکي څو شیبو کې به هراتیانو ته خپل وینا ولري. د سفر کمپاینی بڼه لري، شاوخوا حدودا 3,000 کسان چې په دې کې ځوانان، سپینګری، ښځې هم شامل دي، د هرات په تخت سفر سیمه کې دا سر راټول شوي دي. نو غونډه لا جریان لري، تر اوسه یې جمهور ورته وینا نه ده کړې. هلته په هرات ولایت کې دغې سیمې ته چې کومې غځېدلې لارې دا ټولې د امنیتي ځواکونو له لوري کلابند دي، هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نشته. او معمولا جمهور رئیس هم که وینا کوي نو په دریو مهمو مواردو باندې، شاید د جمهور رئیس د وینا هم ورټوله وي، یو به د سولې موضوع وي، بل به انتخابات وي، او وروستۍ موضوع به هم د امنیتی مسایل وي چې پرې باندې به جمهور رئیس هلته هراتیانو ته وینا کوي.
پردې صاحب، تاسو وویل چې د ولسمشر د خبرو اجنډا دا معلومات چا در سره شریک کړي؟
دلته ازادي رادیو خبريال سره چې په هرات کې هغه سره موږ خبري وشوي، نو هغه ته د معلومات د خپل د جمهور رئیس کسان ورته ورکړي دي. او بل مورد چې هغه زموږ سره شریک هغه دا و چې نن رئیس جمهور د خپل وینا ورسته شاید د لیو شمیر سیمو څخه هم لیدنه وکړي، او هغه ځینې چې د بیا رغونې یا د بیا جوړېدو لپاره یعنی ضرورت ورته کېږي، شاید د هغې په تړاو باندې هم ځینې تصامیم ونیول شي.
پردې صاحب، یو بل انتخاباتي موضوع د حزب وحدت د مشر، د حزب وحدت ملي مردم افغانستان مشر حاجی محمد محقق چې د حنیف اتمر د انتخاباتي ډلې دوهم راستیالو، د خپل ډلې له پاشل کېدو یا د انتخاباتو د انتخاباتي کمپاین له ځنډېدو وروسته د عبدالله په مشرۍ له انتخاباتي ډلې سره یو ځای شو. شاغلی محقق د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې هم د عبدالله مرستیالو، خو دا ځل له حنیف اتمر سره یو ځای شو او د هغې ډلې له پاشلو وروسته بیرته د عبدالله له انتخاباتي ټیم ته ورغلی دی. داسې راپورونه مو ترلاسه کړي دي چې تمه ده چې شاغلی محقق دغه یو ځای کېدل رسما د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان کړي. دغه غونډه شوید
شیبر صاحب، تاسو ته کوم مورد اشاره وکړه؟ بلې، همداسې یو مورد شته. د نن 2 بجې ښاغلی محقق خبریالانو ته بلنه ورکړې ده چې دی به نن رسمي خپل ملاتړ له ډاکټر عبدالله څخه اعلانوي. نو په تمه وفات شو چې ښاغلی محقق په دې غونډه یا په دې کانفرانس کې نور هغه خپل دلایل به وایي چې په کوم دلایلو باندې د حنیف اتمر له ټیم څخه جلا شو، بلاخره د عبدالله یا د ثبات او همپالنې ټیم سره یو ځای شو.
البته پرونه مازادی راډو داسې راپور درلود چې شاغلی محقق غواړي چې د عبدالله له ټیم سره یو ځای شي، خو په دې برخه کې نن نور معلومات نه خبره شوي چې په دې غونډه کې یوازې محقق دی او کنه نور کسان هم شته.
شیبر صاحب موږ د دې موضوع د لا ښه وضاحت لپاره مو د ثبات او همپالنې ټیم وایان فریدون خزون سره خبرې وکړې. نو دوی هم همدومره موږ هغه محدود پریښودلو چې تاسو صبر وکړي چې دغه غونډه وشي. په دې غونډه کې به ټول جزئیات او ټول هغه اړخونه چې بالاخره محقق صاحب ولیدې تاړ شو چې راشي د ډاکټر صاحب عدالت خپل ملاتړ اعلان کړي، دا ټول هغه سوالونه چې دي هغه به نه په دې غونډه کې واضح شي.
مننه خاطر پردیس له کابل را سره بوچې د ولسمشر اشرف غنی د هرات د انتخاباتي کمپاین په ارتباط له تاسو سره معلومات شریکول او همدارزه وویل چې تمده د حزب وحدت ملی مردم افغانستان مشر حاجی محمد محقق نن رسمن اعلان وکړي چې د عبدالله له انتخاباتي ډلې سره یو ځای کیش.
ستاسو له پیغامونو
الحمد لله تل الكوت في خبركم الوره لكن ذاك على كل شيء ده خاص روزانه وبكريت ما بين لا ولا ربنا ده تقولي تو قام كده ولف خرقوت دير في تشكيل الدير زي دي او بقول لك كان دارو ده كريت ما بين لا ولا ربنا ده في شان الكور ده ترى ده باي تخما فضاقه في ست كيلو كي تجي لك ده خام خبي خلاص كي وسلام في احترام
نجولین نوبر ولایت نه دا ما دا چې د لارې باندې د رسول تختمن کې او د جشن لورز نه راځي خواته لارې باندې مرګري موټر ټول ولاندې دا خبره خیره د ولې نه پریږدي کار موږ په لاکاو تاونه نه روزانه چاوله نه باندې کې د مهرباني کې موږ ټول مسول چارو کوي ورته وي د خدای په امان.
زه عبدالباقی حبیبی ما د هلمند ولایت نه موږ په هلمند ولایت کې د غلا مشکلات ډېر سوي دي. دا په هلمند کې په ډېر سیمو ډېر لسالې او بلخ سره شار کې هم د غلا مشکلات تر حد زیات دي، ځکه په هر کور هر کوڅه کې غلاوي زیات سوي دي او غلاوي کېږي. همدغه مشکلات باید حل شي، ځکه چې هلمندیان له غلاوو د مشکلات ډېر زیات سخت او تنګ دي. موږ موږ څه غلاوي لري چې موږ اواز تر پورته یا کوی ورسوي. وسلام عبدالباقی حبیبی.
بله زم احمد نبی حق بیان ده کندهار ولایت څخه خبر کوم چې هغه ولورونه په کندهار کې او بل دي خصوص په ټول افغانستان کې د ولورو کچه ډیره لوړه ده. لس لاکه پنځه لس لاکه عام د شل کوري ولورونه دي. دا ځوانان نس کولای چې هغه ولورونه په شته و سره ادا کړي، لکه بیکاری زیاته ده. نو لس لاکه روپۍ په لس کالم نس ادا کولای دي، مجبور چې یا کله غلا وکړي یا تښتونه وکړي او یا هم د قتل کې شرابې پر دي. نو که چیرې دولت پر دغه باندې یو دقیق تاکل حد ورته کښېږي چې در درې لکه یا در دوه نیم لکه افغانۍ به لابد څوک ولور وانخلي، نو یو حد ورته وساکي ډېره به شي. او بالخصوص په ټولو د ملایانو سره مو هم دغه هیله ده چې ملایان په خپلو جماعتونو کې دغه ویناوې خلکو ته وکړي چې هغه ولورونه راکم کړي. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه وی پټول افغانستان کې اوري. درېشت ناروغي چې ځینې کسانو ته پیدا کیږي او د یو واړه وزن لپورته کولو سره هم لاس ریشتي او هم ځان په خو د درملنې نه وو، خو اوس په امریکا کې ډاکټران وایي چې د دې ناروغي لپاره درمل پیدا کړي. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
په امریکا کې څېړونکو د پارکنسن یا ریشت لپاره نوی درمل جوړ کړي او پر موږکانو یې ازمویلي دي. د جان هاپکنز پوهنتون څېړونکي وایي پر موږکانو د درملو ازمیشت خورا بریالی وو او دا لومړی ځل دی چې د درملو په ذریعه د پارکنسن ناروغي په مخنیوي کې پرمختګ کوي. تر اوسه د پارکنسن ناروغي درملنه یوازې هغه وخت پیلېږي چې د دې ناروغي نښې څرګندې شي، خو نوي درمل مخکې تر دې چې دا ناروغي په انسان کې زیاته شي د هغې مخه نیولی شي. د پارکنسن یا ریشت ناروغي لومړی پلا په 1918 میلادي کال بریتانیایي ډاکټر جیمز پارکنسن کشف کړه. دا ناروغي د دوپامین په نوم د ترشح کوونکې مادې د حجرو د مړینې له کبله رامنځته کیږي او په نتیجه کې د بدن او په ځانګړي ډول د لاسونو د ریشت سبب کیږي. د یادو حجرو د لمزه تک علت د مایکرو ګلایا په نوم په مزغو کې د خاصو دفاعي حجرو په کار کې اختلال دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جعفری لیکي خلیل د خلیلزاد نه هم پړاو خبرو ته خوشبينه یو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي تر څو چې حکومت د طالبانو جنگي ځواک بند نه کړي طالبان سوله نه کوي. اتل زابل لیکي هغه کاندیدان چې ورلمخه پولیس انتخابات بایلي نو د انتخاباتو د درخلیو خبري مخکې له مخکې کوي. حمیده اتل له غزنی لیکي طالبان چې په افغانستان کې د پوج د پراخ خاورې د واک دعوه کوي ولې د پاکستان له لوري د توغندیو پر وشتو غلي دي. او بشیر حبیبزای له عصر لیکي سخت باران وریږي. مخکې زما رایه زما حق پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا ونیس پروګرام خپور کړو لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه اور.
په فراه ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 تنه وسله وال طالبان وژل سوي دي. د فراه امنیا قمندانۍ وایي چې دغه پوځي عملیات چې لا هم دوام لري د قاطع ملاتړ ماموریت هم پکې برخه لري. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د دوو وژل سوي بهرنیو پوځیانو هویت په ډاګه کړ. دغه ماموریت دغه وژل سوي پوځیان د امریکا د پوځ د ځنګړو عملیاتو د قمندانۍ غړي بللي دي. دوی تیره چهارشنبه په فاریاب کې د سپکو وسلو په ډزو وژل سوي دي. د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالۍ کې وسلوال نشتې لکبله 15 وسلوال طالبان او درې محلي پولیس وژل سوي دي. ولایتي چارواکي وایي په غازی آباد سیمه کې نشته تیر شپه ورسته له هغې پیل سو چې لومړی وسلوالو طالبانو پر یو پوسټه ډله ییزه حمله وکړه. د ننګرهار په بل خبر کې ویل سوي چې نن سهار په خوږیاڼي ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې یو ملکي وژلی او 9 تنه نور ټپیان کړي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې روان وضعیت له نږدې څاري. شغلی ماکرون پر مودی ټینګار کړی چې د همالیاد دی ویشل سی بیسمی د دواړو غاړو د خلکو حقونو ته دی درناوی وکړي. د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وایندوی چې ورسله هغه چې د مسکو یوې محکمه د ناوالنی د بند سزا د تمدید پیشنهاد رد کړ نو موړی له زندان څخه خوشی سوی دی. او د پولند او ګاونډي هیواد سلواکیا ترمنځ په تاترا غرونو کې د تالندې د پریوتو له کبله د دوو ماشومانو په شمول لشته لږه 15 تنه مړه سوي دي.
نن د ماسپښتین له دوو تر درویو بجو ولایت په ولایت پروګرام میدان وردګ ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. او اوس هم زما رایه زما حق پروګرام کې دا مسله چیرل شوې ده چې په بایومټریک کارتونو کې د عکسونو موجودیت څه ستونزې پیدا کوي او څه ستونزې هواروي.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زماره زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو په انتخاباتو کې د رای ورکونکو د عکسونو د اخیستو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې به حتماً رای ورکونکي هغه کناری نوي او یا ښځې عکس اخلي. که څه هم د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له دغه اقدام هرکلی کوي خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په داسې سنتي ټولنه کې به ښځې په انتخاباتو کې برخه واخلي او دې ته به چمتو سي چې د رای ورکونې پر مهال عکس واخلي. دغه موضوع مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان زبي سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاب خباتو بنسټ لویان دی مرو امینی سره مطرح کړي. د افغانستان د جمهوریت انتخابات د میزان په شپږم تر سره کیږي چې سر له اوس ورته چمتووالی روان دی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړي. کتن له ساده سب نه پیلو کډور سه پر مختګونو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
کور موادان افغان صاحب تاسو ته اغلی امینی تاسو ډیرو قدرمن اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو د پاره پوره چمتووالی لري. زموږ اساس مواد ټول را رسیدلي دي کابل ته او همدا اوس زموږ همکاران په هغې باندې مصروف دي تر څو بسته‌بندي ترسره شي او د راتلونکو ټاکنو د تقویم پر اساس باندې هغه ولایتونو او درای ورکونې مراکزو ته بیا واستول شي. د بایومټریک په اړه باندې هم د درملوک کمپنۍ متخصصین راغلي دي. دلته یو شمېر کسان وروزل، هغه کسان به نور زموږ د ولایتونو همکاران روزی تر څو د ټاکنو په ورځ باندې موږ له دغه وسایلو څخه په ډیره ښه توګه استفاده وکړو. همدا ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون همدا اوس هم کوشش دي لپاره کوي تر څو د خلکو ذهنیت جوړ کړي چې دوی په پراخه کچه په ټاکنو کې ګډون وکړي، او د دوی په پراخه کچه ګډون به د ټاکنو مشروعیت لا هم غښتلی کړي.
مروجنه کتره ته چې مواد را رسیدلی دي، د مواد د ساتنې لپاره څه کول پکار دي لپاره چې چلاسته ونلويږي یا نه خراب نه شي څوک لاسرسي ورته ونه لري؟
ډیر مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، سادات صاحب ته، زموږ ټولو اوریدونکو ته. د حساس موادو په اړه چې لږه جملې څخه د رای پاڼو د چاپولو موضوع، هغه رای پاڼې چاپ سولې او را رسیدلې دي کمیسیون ته، دا تقریبا له ستاندارد شکل نه، چې په ستاندارد شکل باید 15% زیاتې د رای ورکوونکو له شمېر څخه باید زیات چاپ سي. دا کمیسیون تقریبا یو دغه فیصدی د چاپولو ډیر سوی د تری، او تقریبا 11 میلیونه رای پاڼې دوی چاپ کړي دي، چې دا تقریبا 14% کیږي. یعنی د فیصدی د رای پاڼو د چاپولو ډیره ده، او د دې په ساتلو کې کمیسیون باید خپل آخري زحمت وباسي، ځکه د سټیکرو موضوع که بیا تکرارېږي د رای پاڼو په برخه کې، دا به یو جدي ستونزه وي. د دې لپاره چې سټیکرونه هم په کابل کې نه چاپېدل، او کله چې دا کمیسیون ته راغلل، د کمیسیون له مرکزي دفتر څخه دا ورکیږي، او وروسته له غنه د تقلبي او د جعلي تذکرو شمېر ډیریږي. د رای پاڼې هم عین ارزښت لري ټاکنو خپلواک کمیسیون ته. یو خو له اقتصادي پلوه دوی کله چې له 15% څخه راځي 14% چاپوي، دا له اقتصادي پلوه یو لوی مصرف دی کمیسیون لپاره. همداسې ده چې دوی باید نوی چاپ کړي، او له بلې خوا د دې د ساتلو موضوع ډېره مهمه او اړینه ده چې کمیسیون دا باید وساتي په سم شکل. زیار یې وایسته، زحمت یې وایسته، دا یې تر یو روپۍ هېواد پورې ولېږلې، په دې پیسې مصرف سولې، او که دا بیا مرکزي دفتر ته راځي او له ستونزو سره مخامخ کیږي، زه فکر کوم راتلونکي ټاکنې بیا چلنج کوي.
صدات صاحب، ولې زیاتې چاپ سولې؟
افغان صاحب تاسو پیږی چې موږ پراتلونکو ټاکنو کې 9.8 میلیونه کسان واجد شرایط دي دي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي. هغه نړیوال ستاندرد دغه دی چې باید 15% دغه د رای پاڼې باید زیات چاپ شي، هغه زیات چې په دغه پروسه کې شتون لري. اما هغه په هغه هیوادونو کې چې هغلته وضعیت نورمال اوسیږي، د افغانستان امنیتي وضعیت له مانا تاسو ته ډېر ښه معلوم دی، دلته موږ تاسو زیات په زیات اوسیږي، اما د رای پاڼې نه څوک غلط استفاده نه شي کولای، رای پاڼې تقلبی نشی چاپیدلی، او هیڅوک هم نشی کولای چې درې پون څخه دوی دوه درې ځله په دغه پر اساس باندې دوی خپل رائے ورکړي، ځکه سیستم داسې عیار شوی دی چې غلطه یو کس کولای شي خپل رائے ورکړي، کچې ته دوه رائے ورکړي، هغه راسان دازره دواړه رائے باطلېږي. پتیرو ټاکنو کې په یو رائے باندې به حساب کېدل، ماده ځلې په یو رائے باندې به هم حساب نه کیږي، دوی دواړه رائے باطلېږي.
په دغه خوندې ساتلو لپاره تاسیس اقدامات کړی دي؟
د خوندې ساتلو لپاره هم کمیسیون کار کوي، تر څو مامخ کې شادلو چې هیڅوک هم د دې څخه ان شاء الله غلط استفاده نشي کولای، ځکه دا سیستم دا سیر شوی دی چې د بایومټریک وسایلو نه مونږه استفاده کوو، د بایومټریک وسایلو نه استفاده په خټوګه د دې بایس کیږي چې تقلب او درغلي مخه ونیسي، شفافیت تضمین کړي، او په همدغه باندې ان شاء الله مونږ باورمند یو چې له دې څخه بناوړ او غلط استفاده نه کیږي. اما بدبختانه تاسو پیږی په دا شرایطو کې به مونږ ضایعات ولرو، د ټاکنو په ورځ باندې به نشي کېدلی چې هغه سمدلاسه دی هغه ضایعات او ځای ځای ګیمنګ دا کړو. نو په همدغه اساس باندې ډیر کم شمیر دغه فیصدی رای پاڼې زیات چاپ شوې دي، هغه هم دمدې په خاطر باندې په نورمال وضعیت کې قرار نه لري.
خا درې ورکوونکو دغه ورستۍ ارقام تاسو تصویب کړل، او دونکو ته معلومات ورکړي چې څومره کسان په انتخاباتو کې ګډون کوي په شرایطو برابر دي، او څومره مرکزونه او څومره محلونه دي. دا سویل کېږي چې محلونه زیات شوي دي، د خوالې د ودې څل لپاره زیات شوي دي.
په تیرو ټاکنو کې یو لوی ستونزه دغه وه چې هغلته محلونه مونږ یو ویزره درې ورکونې محلونه درلودل، په یو محل کې 600 کسانو کولای شوی رای ورکړي، او د شپې تر ناوخته پورې په ډیری محلونو کې هغلته ضرورت دی ولیدل شو چې هغه پروسه 200-300 نور هم تمدید شي تر څو ټولو ته د دې زمينه برابر شي چې دوی خپل رای وکړي. دا ځلې دغه ستونزې در پکې دوه لپاره هغه تعداد مونږ 600-400 ته تکړه دی. کله چې د رای ورکوونکو تعداد په یو محل کې کمیږي، مستقیما د محلونو په زیاتوالي باندې دلالت کوي. دا ځلې به مونږ په راتلونکو ټاکنو کې د رای ورکوونکو لپاره نهوی څبان دي 9500 د رای ورکوونکو محلونه ولرو، چې 5300 درو بیا درایور کونی مرکزونه کیږي په دې اړه باندې هم هدف مو هم دغه و تر څو ټولو ته زمينه دي برابر شي چې دوی خپل رائے وکړي او هیڅوک هم درایور کونی له حق څخه به برخې پاتې شي
مروجن مخکې صدات سبیا دونه وکړه چې په خو یو وزیر مرکزونه اوس شمیر نه وزارت زیات کړی دي لپاره چې انتخاباتو کې هغه وخت اوس په مول سی او د خلکو ته اړیو ته درایور کونی حق ورکړل سي دا یو خی اقدام ده
افغان صاحب ده هم مثبت ټکلري هم منفي مثبت یاد دي چې په هر مرکز کې د شپږ سو کسانو پر ځای به څلور سو کسان رای ورکوي او په تیرو ټاکنو کې یو دلیل چې ټاکنې دوهمې ورځې ته لاړې همدا و چې په یو مرکز محل کې به بیروبار سه او خلکو نه سوی کولی په یوه ورځ باندې ګډون وکړي نو کمیشن مجبور سه چې دوهمې ورځې لپاره هم د ټاکنو ورځ وي او دا کله چې شپه پې تېره سوله ډېره زمینه د فساد او تقلب په همغه وخت کې برابره سوه دا یې مثبت اړخ ده منفي اړخ یې هم دا ده چې د دغو محلاتو او د مراکزو د امنیت نیول یوه مسله ده چې باید په جدي سترګه ورته وکتل سي د دې ترڅنګ د دې مدیریت کمیسیون کولی سي شاوخوا د 9000 محلونو یا محلاتو هغه مدیریت وسی کولی او کنه مثبت ټکی بل دا چې لست یو عمومي کړ په کوم محل کې به څومره مراکز وي دا د موږ وړاندیز هم و کمیسیون ته چې باید د مراکزو شمیر او همدارنګ په هر مرکز کې بیا د محلونو شمیر معلوم وي چې له نیک مرغه دا کار کمیسیون وکړ یوه اندېښنه بله چې لرو هغه دا ده په ځینو ولایتو کې یو مرکز تر تقریبا شپږ دېرش محلاتو پورې هم لري اما داسې یو بل مرکز بیا لرو چې د محلونو شمیر ډېر راکم سوی ده یعنی په هر مرکز کې شپږ سوه کسان یا هم چې اوس څلور سوه کسان ته راغلي دي دا بیا مرکزونه کله چې ډیریږي او د دې تر څنګ محل بیا فرق لري د یو ولایت تر بل ولایت یا د یوې څانګې تر بلې څانګې د دې مدیریت ستونزمن کیږي کمیسیون لپاره بله خبره ده چې دوی د هر مرکز لپاره یوه احتیاطي دستګاه ورکړې ده په هر مرکز کې تقریبا تر شپږ دېرش محلونو پورې موږ لرو او دا دستګاه هم زمانه مثلا په یو مرکز کې په دوو محلاتو کې خرابېږي کمیسیون دې ته څه هغه
یعنی
په ځینو ولایتونو کې تر ډېرې فیصدي پورې لیدل کېږي چې د محلاتو شمیر ډېر ده او په ځینو وختونو کې بیا کم ده دغه کموالی او ډېروالی لږ څه د اندېښنې وړ ده د مثال په توګه په لوګر کې یو محل تقریبا په یو مرکز کې 22 محله دي او بیا بلې ولسوالۍ ته چې ګورو هغه مرکز شاوخوا 2 یا 3 محله لري دغه تناسب دوی سم نظر ته نه دی نیولای بل دا چې مغه د احتیاطي ډیوایس موضوع و چې باید په جدي سترګو ورته کتل سوی وي او دغه هغه د مراکزو د شمیر ستونزې
صدات سب کله چې د امنیت ستونزې تر یو حد پورې حل سي ځکه مرکزونه زیات سوي نه دي بلکې محلونه زیات سوي دلته مسولیت مدیریت ورګرځي اې د لپاره چې خمو یاتی تاسو برنامه تر لاسلاند لرئ
افغان صاحب د دغه په خاطر باندې چې موږ د محلونو شمیر زیات کو تر څو ټول هیوادوال ته زمينه دي برابر شي چې دوی خپل رائے وکړي مخ او هدف یې هم دغه وو پتیرو ټاکنو کې شپږ سو کسان په محل باندې فشار زیات وو او د نظر بنسټونو په غو وخت کې نیوکه هم دغه وچ ټول ته وخت دی نه رسیدي چې د خپل رائے وکړي نو په دې اساس باندې محلونو تعداد زیات شو اما د مدیریت لپاره هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون لارې چارې په نظر کې لري تر څو د په ډول سره مدیریت کړي په یو د یو سیمه کې د رای ورکونې په یو مرکز کې هغه ته چې څومره محلونه شتون لري هغه د رای ورکونکو په تعداد پورې لري چې په یو مرکز کې مونږ څومره رای ورکونکو لرو د لیل الهام غو تاسو په د رای ورکونکو لیست ځان سره لرو چې دا تر ډیره بریدا پورې د مونږ سره همکاري کولای شي چې دا پروسه ښه مدیریت کړو او مخکې له مخکې مونږ د هغه لپاره تدابیر ولرو چې په دغه سیمه کې څومره رای ورکونکو دي څومره محلات رای ورکونی دي او همدا ډول د دغه مرکز دی د لپاره چې په خډه ور سره مدیریت چې باید کوم لارې چارې په نظر کې ونیول شي په دې اړه باندې کوم تشویش خاص تشویش موږ نه لرو اما یو تشویش چې دی هغه امنیتی ستونزې دي تاسو پیږی هم داوس په افغانستان کې ډیری ولایتونو کې امنیتی تهدیدات او ګواښونه شتون لري موږ هر ونه ای امنیتی بنسټونو سره امنیتی ناستې لرو چې سبا هم نمرې درجه امنیتی مسؤلین د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر بلل شوې دي چې همدغه تشویشونه بیا هم له دوی سره شریک شو دوی همیشه لمون سره په دغه مجالسو کې دوی ډار سرګن کړی دی چې دوی به ان شاء الله پراتونکو ټاکنو کې هم د تیر پرشان بیا د خلکو امنیت خوندي کړي تر څو خلک وکولی شي خپل رای وکړي.
د څار بنسټونو په ځانګړې توګه امینی صاحب د یادونه وکړله چې په یو مرکز کې شپږ درس محلونه دي یا تر دوه ویشت محلونو پورې دي. دلته یوازې احتیاطي او بایومیټریک دستګاه ورکول کیږي. که چیرې په دو محلو کې خراب شي یا په درې محلو کې خراب شي د انتخابات له ستونزو سره مخ کولی شي.
افغان صاحب هم دوستم ز استاس خاطر راتله لمه از تخنیکی هم کاران پم دغه د بایومیټریک دیوایسو باندې دوی کار کوي. یغه تخنیکی ارزونه یغه کوم امادګی چې ضرورت دی د چارچول د رایور کونکو د لیست ځای پر ځای کول په دغه دیوایسونو کې پم دغه موضوعات باندې دوی کار کوي. په ورته وخت کې دا ځلې موږ د دوی دغه تشویشونو د رفقیدو لپاره هم په ټولو ولایتونو کې بغل ته مو کال سنټرونه ولرو تر څو ټاکنو په ورس کې د حکومت تخنیکی پیښه رامنځته کیږي چې په کوم محل کې غلطه دیوایس تونځه پیدا کوي. آنن باید غلطه تخنیکی کسان دومره با ظرفیت اوسیږي چې هغه مغه لحظه باندې غستونځه مشکل حل کړي. که چیرته د غستونځه دومره لویږي دومره غټه وي چې هغه دیوایس نور غلطه کار نه کوي نو په یو مرکز کې مونږ غلطه یو احتیاطي دیوایس لرو چې هغه دغه ځای نهسته اوسیږي. د بدیر په نادرات کې اوسیږي چې یو مرکز کې د محلات زیات اوسیږي، اما ډیر مونږ مراکز چې دی دغه د محلات شمیر دومره نه دی، دغه د محلات شمیر کم دی. او ان شاء الله دغه تشویش به نو وسیږي چې د ټاکنو په ورځ د پڅو محلاتو کې اغل ته د بایومیټریک وسایل یا خراب شي او یا د هم اغل کار تخول ویږي. اما یو بل لوی استونزه چې په تیرو ټاکنو کې موږ درلودل په یو شمیر سیمو کې هغه کسانو چې وختل درغلی او تقلب تر سره کړی هم دغه دیوایسز دوی د موږ د همکارانو په سر باندې ورمات کړی دي. دوی هغه په تفنچو باندې وشتل دي او بیا ورسره لیکل دي چې د ټاکنو د ورځ شهید دغه ستونزې وکړن
موږ لپاره ټاکنې هم پلویان لري هم مخالفین لري کې د سمو کسان له خوا د کارسوي د مخ خپل کار ده. دلته نه شته شپږ میلیونه کسان د انتخابات خپلواک کمیسیون په شرایطو برابر بللې چې دوی لیستونه محلو سیمه اته ویب سایټو کې نشر شوی دي. دغه واقع دقیق رقم دي که مبالغه کسبه.
افغان صاحب تیر کمیسیون شاوخوا د 3 میلیون او شپږ سو زره کسان او غا خري فهرست موږ سره شریک کړ. بیا په قوتی نوملیکنه کې شاوخوا 45000 کسانو نوملیکنه کړې و چې لغو څخه د احصایې ادارې یو ځل ویل چې 43000 ځکه تقلبي او جعلي او تکراري تذکري وي یو زره ووي زره په بخښنې سره بیا ترې وتل دغه فهرست څخه. او دا بیا هم 9 میلیون او شپږ سو زره کسان نه کیږي چې اوسنۍ کمیسیون وایي. یعنی هغه توقع چې موږ درلودل د فهرست تصحیح په اړه هغه یعنی په ځای جواب د احصایې ادارې را نه کړ موږ ته. او کمیسیون هم دا باید معلومه سي چې اوس د تیر کمیسیون درغلي کړي او که اوسنۍ کمیسیون یو سیستماتیک تقلب او فساد ته لار هواروي، ځکه تیر کمیسیون که دا کار کړی دا یو حقوقي جنبه بیا لري چې له هغو څخه باید پوښتنه وسي، ځکه اوسنۍ کمیسیون وایي چې دا معلومات هغو سیستم ته نو درج کړي او د غول یاد وتلی و. شاوخوا د 300000 کسانو یا هم د 1 میلیون کسانو فهرستونه یو کتابچه نه ده چې هغه د چا له یاده وزي. تقریبا دا یو هنګر کیږي او یو هنګر که څوک نه ویني دا یوه لویه ستونزه ده او سیستم ته نه درج کیږي. او که بیا د احصایې ادارې سره له دې چې موږ ته یې د نظارت اجازه هم را نه کړله، په دې کې هم شکونه رامنځته کیږي، ځکه هم کمیسیون دواړه کمیسیونونه هم د احصایې ادارې سره موږ یوه ګډه مشورتي ناسته درلوده په هغو کې سره له دې چې دوی تعهد وکړ موږ ته به نظارت اجازه ورکوي او کوم ستونزه به نه ایجادوي. اما وروسته لغه نه کله چې د فهرستونو د تصحیح مرحله را ورسېدله دوی زموږ اړیک یعنی زموږ همکارانو پر لپسې اړیکې دوی سره ټینګولې خو دوی ځواب ورنه کړ او د نظارت اجازه یې هم تر اخره پورې را نه کړله. دا د احصایې ادارې لویه ستونزه ده. یعنی کمیسیون فقط دغه ته باید ځواب ورکړي چې اوس دا سیستم ته کنه درد سوي. د تیر کمیسیون ستونزه ده او که اوسنی کمیسیون سیستماتیک تقلب رامنځته کوي.
صدات صاحب تاسو به ځواب کې څه وایي؟
فعلا موږ او تاسو نه شره شپږ میلیونه واجد شرایط د دې لرو تر څو دوی په انتخاباتو کې ګډون وکړي. وروسته له دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تقویتي نوملیکنه ترسره کړه په ټول هیواد کې بغیر له غزنی څخه چې هغلته نورماله نوملیکنه وه، ځکه په تیرو ټاکنو کې هغلته نوملیکنه نه وه ترسره شوې، د مرکزي احصایې ادارې سره موږ خپل ټول ډیټابیس شریک کړو، د رای ورکوونکو لیستونه دوی سره شریک کړو تر څو دوی هغه خپل مسؤلیت ادا کړي. تاسو پوهیږئ چې هر اداره خپل مسؤلیت لري. د تذکیرو ویش زموږ مسؤلیت نه دی، دا چې څومره خیالي په هغه کې شتون لري او څومره حقیقي دی هغه باید دوی موږ ته معلوم کړي. وروسته له دې څخه چې دوی ډیر وخت په دې باندې تیر کړو، مونږ سره برته له شریکو او دوی وزره تذکرې په دې کې وپیژندلې چې دا یا خیالي دي او یا هم کوم بل مشکل درلو تکراری دي، د لسې بیرته مونږ ته راواستولو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري ترڅو د همدغه شته د رای ورکوونکو د لیست پر اساس باندې ټاکنې ترسره کړي. دغه لیستونه همداوس د چا په حالت کې دي، د رای ورکونې مراکزو ته استول کیږي، هلته به ټول خلک په دې کې ځان ګوري او وروسته له هغې به
څو ورځې له انتخاباتو نه مخکې در رسیږي محلو ته.
دا به همدا اوس زموږ همکاران په دې باندې کار کوي ترڅو دغه لیستونه ټول چاپ شي او د رای ورکونې مراکزو ته واستول شي، او هغلته که کومه ستونزه مشکل څوک پکې ګوري هغه به بیرته زموږ د همکارانو سره شریکوي او دغه لیستونه کې تاسوات رامنځته کیږي. په آنلاین شکل سره هم دې ته زمینه برابره کړې
ده. معلومات مخکې داسې ویب سایټ کې هم دغه نشر شي، دغه هم خلکو سره مرسته کوي چې چیرته زه معلوم دوم چیرته به زه رای ورکم.
همدا اوس هم په آنلاین شکل سره هر څوک کولی شي ټاکنو خپلواک کمیسیون ویب پاڼې ته مراجعه وکړي او هغلته خپل هغه کوم کوډ چې دغه باندې دوی تویل شوی دی هغه مغلطه درس کی دوی په باندې ټول معلومات غلطه ورته خي کچته دوی په نامه کې مشکلات شنو لري کولای شي موږ همکاران سره تماس ونیسي او په لاندې موده کې به دوی ستونزه مشکل حل کړي.
یو بل ستونزه ساده څه په تیرو انتخاباتو کې د مراکز شمیر زیات وو، په دغه انتخاباتو کې د مراکز شمیر کم ده خو د محلاتو شمیر زیات ده. دلته د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې تقریبا د پخوانی لیست په اساس باندې، د پخوانی مرکزونو د لیست په اساس باندې ممکن 10% خلک له انتخاباتو نه محروم شي. تاسو پر ځواب کې څه وایئ؟
دا ځلې موږ کوشش هم دغه کړی دی ترڅو د رای ورکونې هغه کوم مراکز چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د امنیتي بنسټونو سره شریک کړي وو، څه باندې 2000 مرکزونه وو، خو د امنیتي بنسټونو د ارزونو نه وروسته دوی دغه جوته کړه چې دوی کولای شي د 15300 دریاوی مراکز و امنیت دوی خوندی کړي. د امنیت مسؤلیت امنیتی بنسټونه لري، کله چې دوی په ځینو ساحاتو کې غلط امنیت خوندی نشي کړی نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم نشي کولای غلط ټاکنې ترسره کړي. دوی ډاډ راکړی دی چې د همدغه 15300 مراکز و امنیت دوی خوندی کولای شي او په هغه کې به ټاکنې ترسره کیږي. دغه مراکز په جمله کې ځینې داسې مراکز و هغه پاتې شوی چې دی هغه دوی کوشش دی کړی دی چې د هغې سیمې رای ورکوونکي همغه مراکزو ته دوی جلب کړي چې هغه دوی ته نږدې دي او د تهدیدات او غاښونو څخه هم په څناڅه هغه سیمه ډاډمنې دي. نو کوشش دې شوی دی چې هم د خلکو امنیت خوندي شي، هم زمينه ورته مساعده شي او هم خلک په راتلونکو ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي.
امینی صاحب دونه وکړه چې مراکز را کم سوي دي، خو هغه مراکز چې بند سوي دي دغه خلکو ته ویل سوي دي چې تاسو د نږدې مراکزو کې رائے وکاروي، دا توجه کیدای شي؟
افغان صاحب مختل خپل خبرو کې دا موضوع یاد کړی دا چې اول موږ ته د خپل هیوادوال امنیت او دغه د ځان ساتل مهم دي، ورسره لغنه کولای شي د خپل حق څخه چې درای ورکونی حق لغی څخه ګټه واخلي. کله چې کمیسیون ځکه په دغه اړه دوی د پریکړې خوندان دی او کولای شي پریکړه وکړي چیرته امنیت ستا او چیرته نسته، امنیتي چارواکو سره هغه ځای کې چې دوی ستونزې درلودې د خلکو امنیت نسوي تامینې درلای او تهدید و، لغه ځای څخه خلک هغه نږدې مرکز او محل ته دوی تنیس دی دلته برای ورکی. زه فکر کوم په دې کې ستونزه نشته او کله چې موږ د 5 کل لپاره خپل زیم چاکو نو دا دومره لوی زحمت نه ده د افغانستان خلکو لپاره هم چې د خپل د زیم د ټاکلو لپاره هداقل یو مرکز خپل مرکز تلرسي.
مننه صادق صاحب. د انتخابات خپلواک کمیسیون دا ځل پتیلې ده چې هر هغه رای ورکونکي که خځې نارینه یو که خځینه دوی باید اتمانه عکسونه واخلي. په سر کې افغانستان ټولنه سنتي ټولنه تاسو ته هر څه ستونزې معلومې دي، دغه واقع پریکړه ده او کده تغییردای سي؟
افغان صاحب خدا دلته منی صاحب مشته ده په تیرو ټاکنو کې لوی ستونزه د موږ لپاره هم دغه موضوع وه. په لور پروتو سیمو کې دغه څخه خلکو ډیر سو استفاده تر سره کړی دي. هغه ته به یو کس تذکری راوړلې دي په خاطر دوی ویل چې موږ اجازه خپل خوځو ته دینه ورکو چې دوی د عکس واخلي. نو دغه په نوم باندې پلس ګونو زرو کسانو کوشش دې کړی دي چې هغه ته خیالي رائے ورکړي، نفر شتون نه لري دغه پر رائے باندې حساب وشي. په داس حال کې چې د خپل تقلب او درغلي ته زمينه برابر کړی وه. مونږ او تاسو د پیو سنتي ټولنه کې ژوند کوو، اما په همدغه سنتي ټولنه کې مونږ او تاسو د پاسپورت د اخیستو لپاره اکسخلو، د تذکرې د اخیستو لپاره اکسخلو، کله چې د حج مراسم مونږ او تاسو ترسره کوو د هغې دپاره د عکس په اخیستو کې مشکل نه لرو. راځئ د دغه ملي پروسې د پخوالي او د تقلب درغلي د
مجبوریت خبره ده. هلته د افغانستان اړیکې له نورو هیوادونو سره د پاسپورټ او تذکره نورو هیوادونو ته چې لازم او ملزوم ده چې واخلي. دلته د افغانستان کورنۍ مسله ده، یعنې دلته مجبوریت نه ده، رای نه ورکوم، عکس نه اخلم، رای نه ورکوم. د رای له حق نه محرومیږي وښځه؟
د رای د حق نه به نه محرومیږي، اما د قانونمندۍ دپاره باید مونږ تاسو یا قربانی که یاد کرو یا هم ده خانمنده ده پاره قلن باید کار تر سره کرو. سعیده ده ده پاره پیوش میرسیمو که خلق با حاضر نوی، اما ده ده چخدی رای خلکو دیر اناوال استفاده که ولانو پا هم ده خاطر بانده تاکنو خپلواک میسون دادلی ده وپتیله چه پراتون که تاکنو که ده اکس اخستل اجباری و بولی، اما ده ده پاره دیر خیلار چار جوری کردی چه من که ولشو اغلط یو مرمن رزی کلا چه رای ورکوی ده دو یکس با یو خزینه کارکون که بری دو یکس اخلی ده یو خزینه کارکون که لور دیو مرمن یکس اخستو بانده نو فکر نکړم
چې خوندیس ساتل لپاره اندېښنه لري.
دا خپل د اسناد ټول محرم دي، د بخوندیس ساتل کې ګوډې څخه ان شاء الله څوک هم نشي کولای نوړه استفاده وکړي، او یا هم او دوی هم کولای شي هغه کوم په حجاب کې دوی خپل عکس واخلي او په ټاکنو کې ګډون وکړي.
مروه مینی، کچری وخځه خپل حاضر سي عکس واخلي، ستونزه نشته، خو که په اجباري توګه یو څوک ورته چې عکس واخلي هغه ان عکس نه انکار وکړي، ډېرې کځې په انتخاباتو کې ګډون نه کړي، دغه خپل د دې پلمنه ګرځي خباتو شفافیت تر پختنی لاندې راولې، سراسري والی تر پختنی لاندې راولې.
افغان صاحب د خځو د عکس نه اخیستل په تیرو ټاکنو کې لکه څنګه چې سادات صاحب مخکې یادونه وکړه یو لوی ستونزه سوله موکته او کمیسیون ته. د پدیری ولایتونو کې د خځو رای ورکوونکو شمیر بیخي ډیر او د نارینه و ډیر کم و. دلیل یې دا و چې د خځو عکس نه اخیستل کېده او هلته ناوړه ګټه ترې اخیستل کېده. د دې ترڅنګ نارینه راغلي و د خځو پر ځای رای ورکړې وه او رای کارول سوی وه، د یو بله جدي ستونزه وه. په دې ټاکنو کې سره له دې چې په دې اړه موږ سره هم مشوره وسوله او د څار بنسټونو مشوره هم کمیسیون ته همدا وه چې سعیده د یو شمیر ښځو لپاره به دا ستونزمن کار وي، همدا د شفافیت د تامینولو لپاره یو ښه اقدام ده. د دې ترڅنګ یو ستونزه چې کمیسیون درلوده دا پریکړه ډېر وخته سوې وه چې باید د ښځو عکسونه هم واخیستل سي، اما دا اوس علني سوله. دا که مخکې علني سوي وای حداقل د څار بنسټونو سیاسي ګوندونو خپله کاندیدانو د دغو حساسیتونو د منځه وړلو لپاره به شاید دوی مرسته کړې وای کمیسیون سره، مګم لږ څه ناوخته ده. خو بیا هم زیربته ارګانونه او زیدخله هغه نهادونه چې دي کمیسیون سره مرسته کولی سي چې دغه حساسیتونه له منځه یوسو، او دا به محرم وي کله چې یو مېرمن راځي یو مرکز او محل ته زموږ خویندې به له دوی څخه عکس اخلي، او د هیواد دغې ملي پروسې د ښه والي لپاره د شفافیت لپاره وروسته له دې چې بیا ټاکنې کېږي موږ د دې حق بیا نه لرو چې له کمیسیون څخه وپوښتو چې دا فساد او تقلب ولې رامنځته سه. د همدغه فساد د ایسته کولو لپاره له منځه وړلو لپاره کمیسیون یو اقدام کړی، او د یو افغان د یو هیوادوال په حیث د دغې ملي پروسې سره باید مرسته وکړو. او زه خویندو ته دا ډاډ ورکوم چې کمیسیون دا اسناد محرم ساتي او کومه ستونزه به دوی ته نه رامنځته کیږي، نو په دې ملي پروسه کې دې ګډون وکړي او له خپل قانوني حق څخه ګټه واخلي.
سادل صاحب، په دې برخه کې د سیاسي جریانونو، ګوندونو، مدني ټولنو، د ښځو د فعالینو غبرګون څه و؟
نو اوس مهال مونږه د اړوندو ادارو سره په تماس کې یو، له دوی څخه مغوښتنه ده کړې ده چې تاسو هم په دې برخه کې د موږ سره همکاري وکړئ د ذهنیت جوړولو لپاره، تر څو د هیواد په ګوټ ګوټ کې مېرمنې د تازه شي چې دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي، دوی خپل عکس واخلي. او دا یو ملي پروسه ده، فکر کوم چې د فساد د مخنیوي لپاره ښه اقدام دی. نو دا په هغه صورت کې کېدلی شي چې موږ د فساد سره د مبارزې په برخه کې موفق او کامیاب اوسېږو چې دوی همکاري وکړي، او ټولې هغه لارې چارې چې هغه د فساد د رامنځته کېدو لامل ګرځي د هغې د مخنیوي لپاره کار سره وکړي. یو بلګه هم دغه هم کېدلی شي چې په تېرو کې به رښتیا هم یو کس به د کوره لس او شل تذکرې راوړلې چې اجازه دې نشته چې د ما مېرمنې د اغل تکس واخلي، نو که هغې شتون درلودو کې نه درلودو، که هغه تذکرې خیالي وي که حقیقي وي، د هغې پر اساس رایه ورکوله. په ډېری داسې ولایتونو کې چې هغلته ممکنه دې نه وه چې د ښځو فیصدي د هغلته زیاته شي، لکه څنګه چې امینی صاحب ویلې، هغلته به د نارینهو پرتله د ښځو فیصدي زیاته وه، هغلته به رایه ورکوله. نو دغه لوی ستونزې مشکلات موږ لپاره هم را ولار کړل، د ټاکنو شفافیت هم وننګولو. په همدې خاطر باندې وروسته له سلام مشورو چې له ټولو زی داخلو خواو سره ترسره شوې، موږ دې فیصلې ته ورسېدو چې په راتلونکو ټاکنو کې د عکس اخیستل اجباري دي او کولای شي د شفافیت سره هم ډېره مرسته وکړي. نو زموږ غوښتنې ټولو هیوادوالو څخه دغه ده چې راځئ د دغه پروسې د کامیابیدو دپاره حق د حقدار ته سپارلو په خاطر باندې په دغه پروسه کې لکه څنګه چې مخکې اشاره شوه همداسې ګډون وکړي او عکس اخیستو ته اجازه ورکړي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون لویان زبی سعادت، همدارنګه د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات د بنسټ لویان د مروه امین، له تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړل. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایه زما حق.
نیوان ورسوالی مواد پرونده سپاسی بینی
مونده میرمنی بیا آغا میرمنی
من هز رئیس دالشا چه در اینجن دیده با کمیسون
خباتو لپاره زنگره خبروانه
ده دوشنبه او جمعه پورزو لآزادی رادیو.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سی پلان کونه دی
پکتیکا کې هم نور بدون شک مثبت تغیرات.
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له آزادی رادیو سره.